سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلای کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونو پیژندل شوی دی. د خبرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې تېر ورځ نوښت خپور شوی، افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شو پروګرامونو کې د قاچاق د حکومت اړوند چارو او یا ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب وجس پالیسی یا مستند طرحی لري. دغه راپور وایي افغانستان له همدغو هیوادونو لیست کې دی چې د 2008 کال اپریل د 2008 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان په جنګي لوکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. د طالبانو د حکومت سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوې ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد په امریکا کې چې تېره شپه لا ټلو نیوز ټلویزیون شبکې خبره شوې ویلي د افغانستان هوایي حریم اوس هم نقص دی، خو هغه دغه پوښتنې ته چې دغه الوتکې له کومه الوتنه کوي ځوابونه وایي. ښاغلی یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی. هغه تېر کال ویلي وو د افغانستان فضا ته د امریکایي بیپلوټ الوتکې بی پیلوټ الوتکې له پاکستان داخليږي. د دې موضوع په باب امریکایي او پاکستاني چارواکو رسمن کومه تفسیر نه ده کړی. په دایکوندی کې په دوو جلا ترافیکي پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. د دایکوندی لپاره د طالبانو د امرې قومندانې ویاند غلام علي جاوید نن رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون په خدیر او پاتو ولسوالیو کې شوې ده. د هغه په وینا په خدیر کې یو کاسما ډول موټر له لارې تر وختو وروسته چپه شوی چې چلوونکی مړ شوی دی. په بله پیښه کې چې په پاتو ولسوالۍ کې شوې ده دوه کسان له لارې د یو موټر د وختو په پیښه کې مړه شوي دي. د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصولو رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیات ترافیکي پیښو اصلي لامل بلل کیږي. او جنوبي کوریا نن جمعه ویلي د شمالي کوریا د هغې توغندي زیاتې ټوټې پیدا کړې دي چې څه باندې دو اونۍ مخکې سقوط شوی و. ګومان کېږي چې دغه ټوټې د هغه توغندي د ټوټو دویمه برخه ده چې د شمالي کوریا اکتشافي سټلایټ یې لیږداوه او د مې میاشتې پر یو دېرشمه توغندۍ ناکام شو. د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو لوی درستیز ویلي د توغندي ټوټې د پنجشنبې پر ماښام له ژیړ سمندرګي سل شوې دي. د جنوبي کوریا د رسنیو له مخې د دې توغندي 12 متره ټوټه د سمندري ځواکونو یوې ډې ته اورل کیږي چې امریکایي متخصصانو سره یو ځای ورباندې ګډه څېړنه وشي. شمالي کوریا منل ده چې لومړنۍ پوځي اکتشافي توغندۍ تر توغول کېدو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله ناکام شو. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته تم مطالب لرو. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه تر ټولو بدترین ځای بلل کیږي.
موږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو زیمو کور کې هغه مو هر څه کړل. ورور مو لګه قاچاقي خارج ده، هلته په ایران کې پاتې شو، قاچاقبر دوکه وکړه.
وړاندې به په راپور کې د هغو خلکو تجربې در سره شریکې کړو چې د قاچاقي لارو نه دوی هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته ځان ورسوي. غزنی ته باور شو چې هلته خلک شکایت کوي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي.
کومه شمیره کې تاسو دایل کړئ او خلې ده، مهرباني وکړئ وروسته اړیکه ټینګ کړئ.
وروسته مو بیا هم اړیکه ټینګ کړه خو بریالي نسو.
پدې اړه وړاندې درته راپور ولرو. وربشو نورستان ته چې هلته کوچني ماشومان په خنځیو کې د کتابونو له کمښت شکایت کوي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
هم ستړي مشي. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوي دي. د خبرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کله چې په افغانستان کې کاروبارونه ودرېدل پلار مې بي وظیفې شو رور مې یو لسم سنف شاګرد
د ختیز ولایت کونړ اوسیدونکي سایره وای پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته چې په دې هیواد کې بیکاری او بیوزلی او چتور رسیدا خپل او د څونو خويندو غاڼه او مالی خرڅ کړل او ولسکلن وروري چې د خونځي د یو لسم ټولکی ځکون کې او د ایران پلار د قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته د خ ژوند په هیله واسطه و خو د دې په خبره نګدي درې میاشتې وروسته مړې کورته ورړو
مونږ یو څو زنانه سره زر راټول کړل او یو څو زیم او کور کې هغه مو هر څه کړل ورور مو لګ قاچاقي خارج ته هلته په ایران کې پاتې شو قاچاقبر دوکا وکړ دو دوه نیم میاشتې په ایران کې و چې د پولیسو له خوا ونیول شو ډېرې ووهو بیا د خپلو زخمونو له لاسه یې ساه ورکړه بیا مونږ سره د جسد د انتقالولو پیسې هم نه وې بیا د کلي خلکو چنده واچوله او زما د ورور جسد یې راانتقال کړ زما د مور او د پلار وخکې نه دي وچې شوي
سیره وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال پلار دنده درلوده او د دوی ژوند نسبتا ښه و نوموړي له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو له سفر کولو او د انساني قاچاق کوونکو په غوړو خبرو تیر نه وزي او د خپل کورنۍ غړي په لوی لاس د مرګ خولې ته ورنکړي د ننګرهار ولایت د کامی اوسیدونکو سید اکبر چې تازه د ترکیه له هیواده اراده مرز شوی وایي د خژوند په هیله غوښتل اروپایي هیوادونو ته لاړ شي او پام دی هدف یې له قاچاق کوونکو سره په 8000 ډالر خبره کړې و خو د په خبره هغه ډول چې قاچاق کوونکو ویل لاري اسانه نه وي
موږ د قاچاقبر سره خبره وکړه کله چې موږ ایران ته وغوښتلو په ایران کې موږ ډیر زیاتې سختې ولیدلې پولیس واره پسې ونه شپدل ته وکړل شپل ته وکړه اخر موږ ترکیه ته چې ګلو رسیدلو او البته بیا موږ د ترکی پولیسو له خوا ول ول شولو زه دوی سره 15 شورځي باندې ومه ملته نارم تیرا کړی دا ما تندن تیرا کړی دا ما وهلم خوړلې دي به موږ به افغانستان ته انتقال کړو
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ دوروسته له هیواد د خلکو وتل زیات شول یو شمیر خلک د سیاسي او امنیتي ستونزو لامل خو یو شمیر نور بیا د بیکاری او بیوزلۍ لامل د کار په لټه په غیر قانوني لارو له هیواد د وتلو په حادثه کې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق پاړه په کلنی راپور کې وایي افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق لپاره د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوی دي په دغه راپور کې چې 13 ورځې نه وخت خپور شو افغانستان د هغه یو لس هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شوی پروګرامونو کې د قاچاق د حکومت اړوند چارو او په ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري دغه راپور وایي افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په لیست کې دی چې د 2021 کال له اپریل د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلواله ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنگیلي کو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو تیر کال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت خپل حکومت ته سپارښتنه کړې و چې کوم ماشومان چې ګیرې نه وي راغلي په وزیر لیکو ته جذب نه کړي د ماشومانو د نړیوال کنوانسون لمخ یو انسان د زیږیدنې لورځ تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سګنی کال پر راپور کې د هلکانو او تنکۍ ځوانانو او د کارګرانو د قاچاق زیاتوالی او د جبري کار د ساحې پر اخیدل د اندېښنې وړ مسایل دي
د آنلاین درغلی په کارولو سره د کارګرانو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی چې د نړۍ ډیری برخه انټرنیټ ته لاسرسی لري د کرونا او بعد به نور هم چټک کړي دي قاچاق کوونکو د پراخ بیکاری څخه په ګټنی او د جالي دندو په اعلانولو سره قربانیان ګمارلي او بیا یې اړکړي چې دا نړیواله جالکاری مخې ته یوسي
بلینکن په 2023 کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د زینو پرمختګونو یادونه هم وکړه ویل چې لزګونو هیوادونو د انساني قاچاق د مخنیوي مرتکبینو ته د سزا ورکولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي هغه ویل امریکا د انساني قاچاق مخنیوي تجمنه ده ځکه په خبره ده په انساني او بشري ازادۍ او تیرې ده افغانستان داسې محل د انساني قاچاق لاړخ د نړۍ په بدترینو هیوادونو کې شامل شوی چې اوس محل طالبان پر افغانستان واکمن دي د 2021 میلادي کال د اگست 15 وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې او د دې هیواد زیات شمیر اوسیدونکو د کار په لټه له دې هیواد د وتلو هڅه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM نږدې 2 اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي.
تاسې په راپور کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان د انساني قاچاق له پلوه تر ټولو بدترین ځای دی. بل پلوه بیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان ګڼ خلک بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې روسیې ته لاړل او هلته یې د سیاسي پناه غوښتنه وکړه، خو د ځینو غوښتنلیکونه رد شوي دي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې وره.
بعد از گذشت 1.5 ماه مجبور به این شدیم که به خاطر رسیدن به هدف
په روسیه کې شرایط او د افغانانو لپاره د سیاسي پناه غوښتنه خورا زیاتې ستونزې لري. د یوینیم میاشتې له تیرولو وروسته مجبور شوم چې یو هدف او منزل ته د رسیدو لپاره له روسیې څخه د اروپایي هیوادونو په لور وخوځېږم.
منزل از روسیه قاچاق به طرف
د کابل اوسیدونکی علی اکبرزاده وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ناوړه شرایطو له کبله 8 میاشتې مخکې له هیواده وتلو ته اړ شو. اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل د تحصیلي ویزې د لاسته راوړلو لپاره $3000 ولګول او د روسیې پلازمینې مسکو ته ورسید. د نه غوښتل چې بیرته افغانستان ته ستون شي، اکبرزاده څه وخت وروسته پریکړه وکړه چې په روسیه کې سیاسي پناه وغواړي، خو د هغه په وینا په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو پروسه ډیره پیچلې او ستونزمنه ده.
بسیار مدت زیات هم در بر میگرفت و
ډیر وخت ورته په کار وو او د افغانانو غوښتنلیکونو ته ډیره پاملرنه هم نه کیده.
اکبرزاده وایي په روسیه کې د سیاسي پناه غوښتنې چې ناهیلی شو، نو اروپا ته د تلو په نیت د بلاروس پر خوا روان شو.
دا خود مرز بلاروس توسط پولیسای بلاروسی
د بلاروس په سرحد کې بلاروسی ځواکونه ونیولو، اسناد مو نه لرل، نو ځکه یې بندیان کړو. په زندان کې د 15 ورځو له تیرولو وروسته د روسیې پولیسو ته تسلیم شو. د روسیې پولیسو موږ ته 3-4 ورځې وخت راکړ چې له دې هیواد ووزو، موږ یې افغانستان ته دیپورت کړو.
اکبرزاده 4 میاشتې مخکې کابل ته واستول شو. هغه ازادۍ راډیو ته ویل چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي او اوس د MTN په مخابراتي شرکت کې کار کوي. د راپورونو له مخې یو زیات شمیر افغانانو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په روسیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې، خو د هغوی غوښتنلیکونه نه دي منل شوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د شمالي قفقاز څنګه د راپور لمخې د سیموارد کم نه دي چې د پخوانیو دولتي چارواکو په ګډون په روسیا کې د افغانانو د سیاسي پناه غوښتن لیکونه رد شوې دي. راپور زیاتوي چې د افغانان تر اوسه هلته اوسي، خو دا خطر شته چې وېستل شي. پر راپور کې د قضایي چارواکو له قوله ویل شوې دي چې کدا خلک افغانستان ته واستول شي، نو هلته د دوی لپاره ټول لازم شرایط شته. راپور کې راغلی چې د 2022 کال په سپتمبر کې حبیبا نبیزاده او میړه حسین نوید د سیاحتي ویزې په مرسته د شمالي قفقاز د ستاوروپول سیمې پتیګورسک ښار ته ولاړل او د ویزې د اعتبار له پای ته رسیدو مخکې د ستاوروپول د کورنیو چارو وزارت ته د موقتی سیاسي پناه غوښتنلیک وسپاره. راپور لمخه نبیزاده له 2018 کال رئیس د پرزول شوی جمهوریت نظام د ملي امنیت په اداره کې کار کاو او میړه د کابل په گوهرشاد په هنتون کې استاد وو. راپور زیاتوي چې د خځو میړه په وار وار د طالبانو لخوا ګواخل شوی وو، خو د دوی د سیاسي پناه غوښتنه په فبروري میاشت کې رد شوه ځکه له مبالغه ډکه وبلل شوه. چارواکو ویل د دوی د سیاسي پناه اصلي علت د خپل ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ښیګڼې لپاره هڅه ده. د پداسیال کې د چې د بشري حقوقو مدافع ډلو په وار وار د هغه څل لپاره چې دوی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ستونزې بولي اندېښنه خودلې. له بشري حقوقو سرغړونې د طالبانو د لوی مشر د عفو د فرمان نه عملي کېدل او د نجونو او ښځو پر زده کړو تحصیل او کار بندیز هغه موارد دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو مؤسسو اندېښنه پریښودلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا لري چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړی، بشري حقونو ته درناوی کیږي او خلکو ته د زده کړو او کار فرصت هم ورکول کیږي، خو د اکبرزاده په څیر ځوانان راتلونکي ته ډیر هیله من نه ښکاري.
طبعاً زه غواړم له افغانستان ووزم، بل چاره نشته. د خپل هیلو او ارمانونو لپاره باید مبارزه وکړو، حتی که زموږ د ژوند په بیه هم وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به د ټکنالوژي نړۍ ته ورشو. ساينس پوهان په دې بریالي شوي دي چې هغه څه په ماتن راوړي چې د انسان په ذهن کې ګرځي. دا چې څنګه د راپور کې د اسمت سروان اورو.
ل ډیری موجه راهیسه دا امکان برابر شوی چې کمپیوټر مو هر څه چې ورته وایو هغه ټایپوي. همغه راز چې شوونکی په ټولګي کې املا دکټه کوي او زده کوونکی لیکي. خو ساينس پوهان بریالي شوي چې هغه څه چې د انسان په ذهن کې ګرځي د مصنوعي ذهانت په مرسته په متن واړوي. د مصنوعي ذهانت په وسیله د انسان په مازغو کې د تیریدونکو افکارو کودونه د ټکساس ایالت د آستن پوهنتون څیړونکو موندلې دي. د پرمختګ له هغو انسانانو سره په ارتباط ټینګولو کې مرسته کوي چې د مغزي سکتې پشان په ناروغیو اخته دي او خبرې نشي کولی. د نیورو ساينس نیوز د راپور لمخې په دې طریقه کې د اف ام آر آی د سکنر له ډاټا کار اخیستل کیږي او د ناروغ په ذهن کې تیریدونکي افکار بیل دي چې د هغه په مازغو کې کوم امپلیمنت کې خودل شي په متن بدلی شي. د دې څېړنې چې د ټکساس پوهنتون د کمپیوټر ساينس او اعصابو د استاد الکس هارت تر لارښوونې لاندې د ډاکټورا د دورې محصل جيري ټانګ کړي پایلې په نیچر ساينس مجله کې خبرې شوې دي. که څه هم د مصنوعي ذهانت دا وسیله لا بشپړ نه ده، خو د انسان د فکر لنډیز د متن په بڼه وړاندې کولای شي. دا پروګرام د یو بدلیدونکي ماډل پر اساس کار کوي او هغو ډولونو ته ورته والی لري چې چټ جی پی ټی او بارد ګوګل ورڅخه کار اخلي. دا پرمختګ مو د هغو کسانو لزړه یا ذهن خبرولی شي چې د مغزي سکتې له کبله نه خبري کولی شي او نه د بدن غړي شورولی شي چې په اشاره مو پوهوي. دا سیستم پر یو شمېر روغ انسانانو تجربه شوی او څرګنده شوی چې متن خورا ډیر هغه څه ته ورته و چې د دوی په ذهن کې څه ګرځېدل. مثلا یو جلې په خپل ذهن کې دا جمله ګرځول چې دا میاشت به د موټر چلولو آزموینه ورکوي، خو په متن کې لیکل شوی و چې د موټر چلولو آزموینه ورکوم.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. روسي تر شپه هم پر اوکراین د مزایلو وژون کې حمله کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ وای د اوکراین هوایي مدافع شل بی پیلوټ الوتکې وشتلې چې دوی په جنوبي سیمه میکولایف کې وشتل سوي دي. د پوځ پوینا روسي پر پوځي او ملکی اهدافو 15 کروز او راکټ لانچرونو ګڼ شمېر توغندي وشتلې دي. د اوکراین پوځ نن جمعه دا خبر ورسله هغې ورکړ چې په میکولایف او ورڅیر مسیمه خرسون کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین پر پلازمینه کیف هم د روسیې لخوا نن داسې مهال هوایي حملې سوي چې د افریقا یو لوړ رتبه هیئت د سولې د ماموریت لپاره کیف ته ورسید. د اوکراین پوځ په یو راپور کې چې جزئیات نه دي ورکړ سوي ویلي، له بده مرغه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي. دغه راز د دنیپرو پیتروفسک په کریفیف ریا کې صنعتي تاسیساتو او په خرسون سیمه کې د استوګنې ودانیو او اداري زیربناو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د پاوز د لوی درستیز دفتر په خپل ورځنۍ راپورونه کې ویلي، په ختیځ سیمه دونیتس کې روسي ځواکونو د اوکراین پر سنگرونو حمله ته دوام ورکړ او تمرکز یې پر لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا کړی او له پرون راهیسې څه باندې دیرش وسلول شخړې کړې دي. د لوی درستیز دفتر په خپل راپور کې د اوکراین د ختیځ او جنوب ختیځ په بیلابیلو برخو کې د اوکراین د تهاجمي عملیاتو د پرمختګ په اړه مشخصه یادونه نه ده کړې، خو وایي چې په خرسون او زاپوریژا کې روسي ځواکونه په دفاعي حالت کې وو. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار د اوکراین دولتي تلویزیون د پرون ناوخته د نور جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي، د اوکراین تهاجمي او دفاعي عملیات په بیلابیلو برخو کې روان دي. مالیار ویلی روسیا د دې لپاره چې د اوکراین په ختیځ کې خپل سنگرونه قوي کړي، خپل ریزرو ځواکونه له نورو استقامتونو باسي. هغه ویلی روسیا په ټول توان سره هڅه کوي چې د اوکراین د پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي،
خود هغه دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوی. پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل گروسی ویلی چې په اوکران کې د کاخوف کابند تر ویجاړېدو وروسته په زاپوریژیا کې د اټومي انرژي د بټۍ وضعیت جدي دی. خود زیاته کړې چې د وضعیت د ثبات لپاره اقدامات روان دي. په داسې حال کې چې د اروپا د دې تر ټولو لوی اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې اوج ته رسېدلې. رافائل گروسی چې د یو پلټونکي هیئت مشري کوله پرون دغه بټۍ چې روسیې اشغال کړې ده وکتله. د کاخوف کابند ویجاړېدل د دې سبب سول چې اټومي بټۍ ته د هغو اوبو جریان ډب سي چې د ریاکټورونو د سړولو لپاره کارول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز به غزنی ته ورشو. د غزنی اوسیدونکو شکایت کوي چې دلته هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي. دا شیلت صدا په دې راپور کې
کوم شمیره کې تاسو د الکړې اوس خلیدا مهرباني وکړئ ورسته اړیکه ټینګ کړئ.
ورسته مو بیا هم اړیکه ټینګ کړه خو بریالي نسو، ځکه په غزنی کې ډیری کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه شکایت کوي. دوی وايي دغه شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغه یو تر بل نه سره رسیږي. فعال شمیره شیچ له ساحې څخه وتلې ده، یا وايي بند ده او یا وايي درست نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاص او پاله وي. تا تره د غزنی ښار په شامیر سیب سیمه کې ژوند کوي. دا وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مو هم ټلیفونونه ډیری وخت کار نه کوي، چې لامل یې موږ ورسره سخت په عذاب یو. په خلاصو او فعالو موبایلونو کې شبکې بیلابیل ځوابونه راکوي.
متاسفانه په دې برخه کې که زه ووایم، په دې وروستیو کې متاسفانه چې د مخابراتي شبکو کیفیت ډیر راټیټ شوی دی او دې کار ډیر ستونزې رامنځته کړي دي چې په اسانۍ سره اړیکه نه ټینګیږي. باید دولت دې برخې ته توجه ولري تر څو دا مشکلات حل شي او د مخابراتي شبکو ستونزې حل او کیفیت لوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو چارواکي تل خلکو ته د شو او فعالو خدمتونو د وړاندې کولو ډاډ ورکوي، خو خلک بیا وایي چې دلته شبکو خپل باور له لاسه ورکړی دی. شاوخوا 10 کلن عدنان هم د غزنی ښار په څنډه پښتون آباد سیمه کې استوګن دی. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له 4 دروازو د باندې یاتي نه روغ کیږي، یا به ستا ږغ نه ورځي او یا به د مخاطب ږغ نه درته رارسېږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده. په داسې حال کې چې شمیره به فعاله او په یوه خونه کې به سره ناسیو.
په غزنی کې د سلام مخابراتي شرکت په شمول 15 مخابراتي شبکې فعال دي. له بده مرغه چې فعالیتونه یې په صفر کې ضرب دي. که موږ هغه مکالماتي یا غږیزه برخه کې راواخلو، په کوټه کې سرناس یو بل ته زنګ وګو زنګ نه ورځي. که موږ هغه دیاري وزانته ځانته نوم واخو ښه به نه وي، ولې په ټوله کې باید ووایو. کیفیت همداشان قیامت او سرعت صفر ده.
د غزنی ګڼو اوسیدونکو دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې 13 ورځ د غزنی والی حافظ محمد امین عمری د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له سرپرست وزیر مولوی نجیب الله حکانی سره د یاد ولایت مخابراتي ستونزې شریکې کړي، او د ولایت په هغو سیمو کې چې تر دې دمه مخابراتي خدمتونه نه لري د خدمتونو د رسونې او کیفیت د سمونې غوښتنه کړي. دا هغه ستونزه ده چې د هیواد ډیری سیمو اوسیدونکي ورڅخه کړیږي، خو غزنی هغه ولایت دی چې ډیری سیمې یې تر سختو جګړو را تیرې سوي دي، چې له امله یې د مخابراتي شبکو ستنو ته هم وخت په وخت زیان اوښتی، چې له امله یې اوس دغه شبکې په وړ خدمتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په دې ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي او د کورنۍ مشران وایي د درسي کتابونو نشتون ستونزې سره مخ کړي دي. دوی په وینا چې په هر ټولګي کې د هر مضمون 2 یا 3 کتابونه وي، دا چې ولې د کتابونو کمښت دی تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لسکلن اسما د نورګرام ولسوالۍ د منځني ښوونځي د 3م ټولګي زده کوونکي د وایي درسي کتابونه کم دي او کورنۍ هم د دې وس نه لري چې ورته کتابونه په بازار کې واخلي. د هغې په وینا چې په ټولګي کې له 150 زیات زده کوونکي زده کړې کوي، خو په ټول ټولګي کې د هر مضمون څلور یا پنځه کتابونه موجود دي او هم دي کتابونو ته ټول زده کوونکي را ټول وی. دلته چې هر خونځي ته سرور ښکاره کړي او ل زده کوونکو یې د درسي موادو او کتابونو پوښتنه وکړي، نو هر یو به درته ووایي چې د کتابونو او نور وړینو توکو کمی د زده کړو مخه نیولې ده. نه په ټولګي کې سم زده کړه کولی شي، نه کورنۍ دندې ترسره کولی شي، او نه هم د ازموینو لپاره ښه چمتووالی نیولی شي. نو همدا وجه ده چې ډیری وختونه په ازموینو کې لګي نمرې اخلي. د زده کوونکو مشران هم د کتابونو کمی او نشتون د خپلو اولادونو راتلونکي ته حیران کړي دي. د لویدیز نورستان دوه تنه قومي مشران مولوی نعت الرحمن او نقیب الله
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
د اسلامي امارت د پوهنې وزارت او ریاست څخه مو هیله ده چې د سم سوکیان یا فرش په څنګ کې تختی کتابونه، کتابچې او قلمونه دی راولېږي چې زموږ متعلمین خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت د پوهنې ریاست چارواکي هم په خونځیو کې د درسي موادو د کمی خبره مني او وای مرکزی حکومت ورته د ستونزې حل کول لپاره 2500 کتابونه او نور توکي ورکړي چې یو اندازې د ولسوالۍ او امیراتونو تر رسیدلی او نور به هم ډیر زر نورستان ته ورسیږي. د نورستان پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
نورستان له تیر نه مشکلات او ستونزو سره مخ او په ورستیو کې مونږ هلې ځلې وکړې. 2,500,000 جلد کتابونه نورستان ته په نظر کې نیول شوي او هغوی نه 1,00,000 جلد کتابونه رارسېدلې او امیریتونو ته انتقال شول. ټول مکاتب باندې توزیع شول، کتاب، قلم، قرطاسیا، ټول مواد. 1,500,000 جلد کتابونه لا هم پر لاره دي. نږدې ورځو کې به راورسي، هغه هم توزیع شي چې له ټول شاګردان به کتاب ته لاسرسی ولري.
ښاغلی مطمئن له زده کوونکو او د هغوی د کورنۍ ول مشرانو غواړي چې د کتابونو ساتنې ته ځانګړې پام وکړي، پکې د خطونو لیکلو، چیرې کولو او ورته له نور ضرر رسولو ځانونه او ماشومان وساتي. په یاد ولایت کې شاوخوا 200 خونځي موجود دي چې پکې په لزګونه زره زده کوونکي په زده کړو بوختي. خو له شپږم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو د لګېدلو بندیزونو له امله دغه بهیر پیکه شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
او سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم زه پیغام پرېږدم د ازادي رادیو چې لازمه پیغام نه شرکې دا دغه اوس په افغانستان کې چې کوم حکومت دی دغه حکومت لوړپوړو چارواکو ته جزمو ژغ ورسی چې د تیر انقلاب کم خلک غرور چې دا بیکار او بیروزګار دي دغه بدر کم وخت پورې بیکار او بیروزګار ناشتي دي ته یو کار روزګار ژوند ودینه برابرې. تاسو یو مرکه دغه خلکو سره چې هغه غرور داسې لوړپوړي چارواکي دغه سره تاسو یو مرکه وکړي چې دا بچان ژوند زندگی په دې خلکو پسې ده، کورونه په پسې دي، دا ماشه ترور چا بدلو دي، چا په شروالۍ کار کوي، چا په یو دفتر کې کار کوي، نن هغه ټولو پر کورو باندې ناشتې. نو موږ دغه زما یو پیغام دی چې د ازادي راډیو د طرف څخه نشر سي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته. پس د سلام د افغانستان حالات خدا شاید چې ټوله مسانی انسانی هتو قیامت پورې مسانی ده. کوم سات یې نه کوي هغه نه ده کني قیامت مسانی ده دغه نامعلومه وخت ده. باید نړیوالو ملګري ملتونه، اسلامي دولتونه، غیر اسلامي دولتونه ټول هغه کار فشار پیواچوي چې افغانستان ډېر پاسپورت شو. پاسپورت یې کېږي دی، هر هنګونه پاسپورت یې دی، لوږې د تندې د وچکالیو دی، بدمرغیو دی، جنګو دادي دی، ظلمرګیو نه دی، ټولو نه بس دا حسابونه بیرته دیدي به کېږي. خو باید نړیوال په دې باندې داسې لاره پیدا کړو چې طالبانو ته هم کینت باندې پیور کړو، کینت شي او افغانستان له مخ باندې ولاړ شي. خو نه معلومه شته، نه ډاکټره شته، نه بله شته. دلته چې واکسین د کرونا راغلل، ټول مردانه ډاکتران و، ټولې ښځې وي، خلک له ډېر په کار کې و، ټولې ښځې به بسدی ته ورټولې وي او واکسین یې ورکول. خو دا خو د موږ زړه او قلب نه مینی، دا اسلام نه مینی چې نرینه بایدش په دې کې زنانه و زنانه و زنانه و تورکلی و مردانه و مردانه و تورکلی. خدا خود دې شرم کار دې دا باید په دې باندې طالبان هم شرمی چې د مسلمانانو خځې ټولې د خواندي خواندي ماندی دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
دوی منی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملمه پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې لند خبرونه. د افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځای پیژندل شوی دی. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې تېر ورځ نوښت خپور شوی، افغانستان د هغه ولس هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتنۍ د انساني قاچاق او همدارنګه د جنسي په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري. د دې راپور جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پر پاڼه هم وګورئ. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوې ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد په مرکه کې چې تېره شپه له تل نیوز سره کړې ده، ویلي دي د افغانستان هوایي حریم اوس هم نقص دی، خو هغه دې پوښتنې ته چې د الوتکې له کومه الوتنه کوي ځواب نه وایي. هغه لی یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی. هغه تېر کال ویلي وو د افغانستان فضا ته د امریکایي الوتکو الوتکې له پاکستان داخليږي. د دې موضوع په باب د امریکایي او پاکستان چارواکو رسمن کومه تبصره نه ده کړې. په دایکوندی کې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. د دایکوندی لپاره د طالبان د امنیت قماندان ویاند غلام علي جاوید رسنیو ته ویلي چې دغه دوه پیښې په خدیر او پاتول سلو کې رامنځته شوې دي. په خدیر کې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو موټر لاري واوښت او موټر چلونکی وژل شو. په بل پیښه کې چې په پاتول سلو کې رامنځته شوې ده، دوه کسان هغه مهال مړه شول چې موټر یې له سره کاوه وخت. د چلوونکو په احتیاطي د ترافیکي اصول نه رعایت د دغه ډول پیښو اصلي لامل بلل شوی دی. او جنوبي کوریا ویلي چې د شمالي کوریا د هغه توغندي زیات ټوټې پیدا کړې دي چې څه باندې دوه نیم مخکې سقوط شوی او ګمان کېږي چې دغه ټوټې د هغه توغندي د ټوټې دویمه برخه ده. د ازادي راډیو د ازادۍ ملمه قدر منوریدونکو ستړي مشي، هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. د دې د ازادۍ ملمه په پروګرام کې یو ځل بیا ظفر د سیال ستاسو قربانی. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملمه دی. زموږ د ملمه د ټول نیوز پوښنۍ خبريال عبد الله حمیم دی. عبد الله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه د ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپختو. حمیم صاحب ډیر مننه کور دی ودان چې وخت راکړ او مکسر خبرونه کې خبرې کوي. کپا پیل کې راته دا وایي چې عبد الله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟ ډیر مننه
فریده، سلامات اوسئ سه ژوندۍ وسه. زه په اصل کې د ورزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت د شکرګاه کې پیدا شوی یم. اما د لوی سوی یم، عملته می شونځي لسته ده، عملته می ټول ژوند می لامه غزای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د ورزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب د زده کړو د پایل نه راته وایا، خونځي ته د نمرې زل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دی هدیږي ځکه عموما ماشومان چې خونځي ته په اول ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کیږي ژاړي یا نه غواړي چې خونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کوم خاطرات شی ورنه لري؟
زه خونځي زما ماما بوتلم، هغه خونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی مو چې ما واغې سره مسولیو، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم. چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت وو، چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، خو د نورو ماشومانو پر کم نه وو. او اوله ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ داغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی. هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو داغه لیسې نوم یې شوی وو، د ملا بورجان په نوم باندې وو، د هلمند د مرکزي لیسې څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو. هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر و، هغه نه شامل و. خو بیا ویل چې نه یو ځای سي یو ځای راځي بیا مش هغه ځای څخه چې مش سره یو ځای وو د ماما زمام د ماما می د ماما د زوی می مورپلار نه و هغه په اروپا کې اوسېدل زو د ماما زوی می عملته وو نو ما واګه سره مزولي وو همیشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو او د ښوونځي داخل څخه نه خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو هغې سپی درلودې نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ماش منډه کوله ځغستله بې موږ بې سیروشه دا سپي نو همدغه مې د هغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونه پاره راته وایا خوانځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو هغه درنه تکړه وو او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم صنف نام سیمپری زه شوم وروسته بیا فکر کوم تمبل سولم ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله مسجد تم تلله ما دیني درس مې وویله او بیا د دې تر څنګ په طالبانو اوله دوره وا هغه وخت کې دا کورسونه او انګلیسي او دا شان ډیر کم و او بیا د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد ما هغه و چې دا هغه کور ته بزت نه لمه هغه ماته جامع زار تاکسی منفی ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول لمه هغه څخه زده کړی دی اوس چې هر ځای خدای دې ژوندۍ لري نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سیمبري زه شوم ما درسونه ویل او د دې ترڅنګ د مازه د ماماګانو کور کې اوسېدل ما ماماګانو سره خپل دانه او د نکسر اوسېدل ما غیر باندې ډیر فشار راوړي چې زه باید درس وایم او پس ما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې ما همیشه په هغه کې نمرې مکمل بوي هغه لري مضمون
حمیم صاحب قدم راته وای د چې ماماګانو کر اوسې دي زده کړې په مسافرې کې دي کولی ولی په لوړ سنفونو کې دي تمبلي غوړه کړو تمبلي طرف لاړې څه لته
نه پوهې ماما د مسله دا سی و چې که څام زه د دې لپاره عملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس وایم زه باید تعلیم وکړم که څام ماماګان مې ټول هغې ښوونځي ته تله پوهنتون ته تله هغې ډېر زحمت راسره ایستی اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي ځینې میتودونو کې سخت وي اما لایکان شاګردان ستا هغوی د هر رقم محیطو د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي هغوی بلد کېږي اما زه چې کله نه هم لسم سیمپو ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه و زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم ډېر به په مشکل کې وم
کدام راته وای حمیم صاحب پانتون ته څو وخت تصمیم مو نیو چې پایلې کې کانکور از موینې څنګه تیر شو په دې راته وای
زه چې کله لسم سیم څخه فارغ شوم هغه وخت کې 2013 کال او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و موږ نه پرېښولو ځکه شرم وو ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې 255 نمرې ما وړې وې او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیابه سوی وم که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی په هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب سوی وم نو زه ډېر خوشحاله وم پلار ته مې زنګ ووهې هغې په سپین بولتک کې اوسېدله چې پلار زه پوهنتون ته کامیابه سوی یم اوس باید زه څنګه وکړم زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هېڅوک هغه ولایت څوک نه و کامیابه سوي چې یو څوک د هغه سره تللی وای یو ځای هلته وایي زړه یې ډاټا وایي بیا مې پلار راته وویل چې نه دا خو ډېر لرې ولایت دی بیا به وروسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړ نړم او چون پلار مې ضعیف و هغه هم سپینژری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام دی مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم.
حمیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو چې په تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه و او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول، د دغه کار په اړه ته وایو څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
تلونیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لپاره مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مانته وسپای چراکم یا زاند ولار سم از کار وکم. ما په هلمند کې می کار کوم، هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمیز ټلویزیونو ما مالته کار کوم. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته، کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کاسل ته کار کوي د بریالي ریمی په نوم باندې، هغه کاسل ته استعفا ورکړی ول چې زه اریانا نیوز، اریانا نیوز ټلویزیون ته زما ولته وظیفه مانی ولې ده او دا ځای خالی دی ته دلته کار کوي چې زه ورته وایم ما یو ځای خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چې حیرتان ډیر کشر معلومېدلم، بیا وای زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم، بیا غیره ټول چې موږ څنګه درته وو زه بیرته رالم هلمند ته. په دې مابینس کې هغه له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی وو، هغه یو دوه هفته یو شل ورځې کار کړی وو خو هغه بیرته ځواب کړی. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی وو، هغه یو میاشت کار کړی وو. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون می سایلنت کړی و زه خبرونه کوم، کله چې خبرونه څخه وتلم لاس بجې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس عملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوي، ما و بیا وایي چې کندهار ته راسته ده بلانګ د پلان کاس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي لاغه څخه وسایل تسلیم کوم داس کابل تر اسه بس هم داس زولالم. خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجیب زاده تازه د تلو نیوز رئیس او مدیر سوی وو، نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سره لیدنه کسم زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راغورونه ما هغه ته لیږلی و، خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو سم زما څخه نه دي تر سره کړی. نو بیا هغه ما چې وکتل چې زما چهره چې زه ډیر کشر مال مې ده لمبیا ما ټول چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې، ما یې وویل ته څه مشکل دی زما ته دم کار کوم دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و ما ته وایي زه صحیح ده ولاړ سه، بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړي چې دا ستا مصارف دي. زه رالم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې، بیا راته بیرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ، بیا تر 2020 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار پر راته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شل کلونو کې او تاسو هم غیزنه ریپورتونه ورکول، څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو او کله دې تاسو تجربه کړې د چې فکر د کوچ ولا بس کده دې راپور پسې لاړ شم رم بیرته ژوندې نه راګرځم؟
البته هر لحظه مرګ زکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې اوازې په جنگ باندې او کېلمن کې وو، البته دوامدار جنگ وو که روزګان او جنگ او کزابل او کندهار او اکثر ولسوالۍ کې به جنگ وو، نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې وو. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه د نظامیانو سره تللم، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نه خواسته کوم مین ایم پی جار سي یا زه دلته ووژل سم مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، اکال زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا غلط یا مړ یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتل دی پیښونه بیرته راتلی خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نیو چې دا مور کړې وي دا مور کړې؟
فری دی اصلا دا یو یو جنون وو کار کول او یو ټول خوشی درلود یو ټول غرور درلود چون چیز یو داسې خطرناک ساحه ته بدلل م چلته به ډیر کم خبر اعلان تل یوازې هغه کس زما سره دوه ملګری وو چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحانی په نوم موږ درې کسان به علمن کې همیشه یو ځای به د همداسې خطرناک ساحو ته تلو که څه هم نور مشران خبر اعلان به و هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودی ستونزه خو ډیر کسان نه تلل داسې ساحو ته بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي او ما به د هغه فیډبیک لیدي نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم بله ورځ باید بیا ولاړ سم او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ور باندې خبر کم نړۍ ور باندې خبر کم
همیم صاحب کدام راته وای په دې رسته یو کې څومره چې موږ د غدری ولایتونو وګړو سره خبرې کړې اوسیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتونه مشکلات لري لکه په دې رسته یو کې د پاکو بو کموالی جوړ ساګانو ته خلکو غرزیدل تاسو چې کله غیزن ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو اوسیدونکو ستونزې څوي
فرید یلته ډېر مسائل و ډېر مشکلات و اته داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم نه هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره وه چې هغوی کښت کوي کاچاکې کوي روزنه او پالنه یې د مواد مخدرو کول د تریاکو د کوله همدا دا لوی بدبختي وي ته فکر وکړه چې یو 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 ماشوم به یو کلن اته کلن ماشوم به سیری کالي شلیدلې بوټان به پښو او په یخ په ګرمۍ کې به د دې څخه به یو بیلچا ورسره و دی به په کرونده کې به کار کوي د کروندې ارزښت چې د کتلې وای هغه به په ملیونونو افغاني ارزښت درلود یم د دې په سیری بوټان سیری کالي به پښو په بدن باندې به اغوستي و دوی به هلته بزګرو کار به کوي داسې وضعیت چې د لیدلې وای چې دا اوس څه بدبختي ده دا بیچاره بزګر چې په داس یو 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 نا پاک کارونده کی کار کی او هغه بیچاره پته نه پویږي چې دای د زحمت باسي د ملنونو خلکو ژوند ته باقیږي د د زحمت په نتیجه کې چې هغه به تاریخ کړل هغه څخه به یوروینو ګوډر او کریستال جوړیدل اما دا هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج وو په دې کلی کې په دې وطن کې چې هغه باید دغه سیو کار وکړي هم دغه بزګری وکړي نو داسې دغه مشکلات او دغه ستونزې وي او سخت به وسی به ما ځان به وسه غنی چې ولی دا خلک دا رقم دی او ولی تغییر نکي خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه ونه کړله اوس وخت کې دا ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچارهګان و سم محروم پاتې دي لار څخه
سمیب سم کدام راته وای په دغه تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ وو تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې وو د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څیر کې وو دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا د امریکایانو په وړاندې دوی جنگیدل دغه مقاومت دوی لکه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړي ده خزي څومره کندې دي
ځکه د توام چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنگین ولسوالی موساکلا ولسوالی زمینداور باغران ولسوالی چلته د حکومت په شلو کلونو کې اواز د حکومت دوه کال اول لمړني کلونه د حکومت په لاس کې باغران ولسوالی نور ټول دلته هیڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومت ولي جرامنځته کې هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه هغه خلک نو دا ولسوالی چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند پور نه ولسوالی دي او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانه کارځای تولید هر څم په دې ولسوالی کې کیږي دي کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید هم دا جنگ هم داسې وساتل سي، دا کاروبار به هم داسې وساتل سي، او دا خلک به هم داسې د هر څه څخه لري وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم، جګړه وکم، که څه هم د ټولو خلکو نه، خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري شوي وه. هلته په داسې کور هلته نه وو چې هلته یو ښځه کونډه نه وي، هلته یو ماشوم یتیم به نه وو، او هلته به یو مور او پلار بې اولاده شوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې به جنګېدل، نه، د هماغو ولسوالیو څخه نظامیان هم وه، هغوی به په حکومت کې وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه، د اکا زوی به په طالبانو کې وو، بل د اکا زوی به په حکومت کې وو، او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول، یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړئ. تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخیره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټولو ولسوالۍ سقوط وې، یوازې شار پاتې وو. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودی، خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د شار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې. یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه شار کې، چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و، او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي، او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی وو، کابل ته مې راوستلی وو. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازدیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. یم دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم وشنول چې بلار به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده، او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کیږي، او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه یې کني خوښه ما ده، دا باید ثبت سي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي، او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه، عبدالحق، عمری، صافی صاحب، دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدان هوایي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغوی کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلیه کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، لت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نه چا مشکل درلودی، هر کم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله، ولاړه خو زه او عبدالحق مریم تر ډیر وخت پر موږ عمل ته پاتو بیا مریم لاړ عمل ته د پخوانی کسانو څخه واز زه او صفای صاحب یو څو نور دوستان مشاتو تر ډیر وخت پر عمل ته
حمیم صاحب دغه سو کال کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې جنگي زونه مو چالته تل جګړې وی راپور ورکولو تر ټولو بدشان به مو کتلې وی د مرګ سره هم مخ شوې استې پکې تاسو خوګه خاطره مشته پکې چې ساسي په ذهن کې پاتې وی د خپل خبري علي دغه مودې نه
ولز څه درته ما په دې اړه باندې زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډیره و ترخې خاطرې ډیرې وي زه هیڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نسم هیرولای چې هغوی شیطان سوله د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي شهید شو نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید شو همداسې نور دوستان داسې هر پیښه چې پکې ده زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم یوازې زه نه هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودی هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نور برخو کې چې کار کوي ډېر دوستان و په دې شلو کلونو کې یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې بلو نیوز سره کار پیل کړی و دا نه کال اته کاله په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول دا هغوی ژوند له لاسه ورکړي د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي ښه حالت کې نه دي نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده
همیم صاحب که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړی اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ لري یاستئ تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغه مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح چې مسلک به وي اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي پوهنتونې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي مسلکي وي اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی رپورټینګ نسي کولی رپورټ نسي لیکلی اما یو کس کې که غلط ولسم سم څخه فارغه سوی هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر یعنی یو د زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدان خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولی سم
ډېر زیات مدنه کور دی ودان حمیم صاحب چې وخت را کړو خبرې دی وکړه
عشق نام مراد تاسو په بل سکم دل بر دل بر
عشق نام مراد، عشق نام